ایرازیه تمنه نفروخ صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو ازادۍ راډیو له دې شېبې په 1920 او 1520 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. یو سلو 55 تن افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وی هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پیښور ته کډه شي او هغوی چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. مقام دا څرګندونه د فبروري په 24 امریکا غاک راډیو ته وکړي. هغه ویل حکومت افغانانو ته امر کړی چې د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ ووسی. ډیری افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دیره دي هغه کسان دي چې په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او د کډوالۍ د قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر ونه مني، قضیې رد کړي یا دا پروسه وځنډېږي، نو پاکستان به هغوی غیر قانوني وګڼي او بیرته به یې افغانستان ته ستانه کړي. اسحاق ډار دا څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره د فبروري په 22 په یوه مرکه کې کړې وې. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به یې د سړې جګړې له پای ته رسېدو راهیسي د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر سټارمر د فبروري په 25 پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي چې دا کچه سکل 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2020 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي او ګڼو مشرانو یې ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. سټارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنګټن ته ولاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تلې پر اروپایي هیوادونو نیوکه کړې چې خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي ویلي امریکا به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ونه لیږي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پرېکړې په ترڅ کې یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له مخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، ځکه چې اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له کبله د نظامي واکمنۍ تر سیوري لاندې دی. دا پرېکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ زلنسکي به انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلی دی چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي، ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. پوتین ادعا کړې چې د زلنسکي د ولسمشرۍ دوره باید د 2024 کال د می میاشتې په پای کې ختمه شوې وای. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ټرافي یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالي چې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 د پاکستان په لاهور ښار کې پیلېږي د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلون کې لوبډاله به د اتلولې په جام کې لوړان دتلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه جنوبی افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبډاله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپل لومړی لوبه استرالیا ته بایللې ده، هم د افغانستان پر وړاندې د بریا لپاره پوره هڅه وکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې درنو اوریاو د افغانستان په څو ولایتونو کې درنه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. امدارې د لوشت یعنی شمشیانې دا برقي یوه دانې مرته پرې نه شول.
که څه هم د بیګم راډیو خپرونو ته اجازه ورکړل شوې، خو د دې راډیو دوه تنه کارکوونکي لا هم نه دي خوشې شوي.
د بیګم راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول شول او چې د پخپله د خبریالانو په منځ کې
په جرمنی کې ډیره افغان کډوال اندېښمن دي چې د دې هیواد له انتخاباتو وروسته به حکومت له بهرنیو کډوالو سره څه ډول چلند وکړي.
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرو ته پیدا شوی د هغه داده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کېږي د مهاجرو په مورد باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورسته سخت ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو لکه په فرا، کندهار، هلمند او بادغیس کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په فرا کې اوخته چې یوازې په پښتوکو ولسوالۍ کې 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي د مړو شمیر له 23 اوخته او یو شمیر کسان ورک دي. د همدې ولایت په بکوا ولسوالۍ کې هم د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د ګلۍ او طوفان له کبله د یو تن مړینه او د ښځو او ماشومانو په ګډون د شلو نورو ټپي کې دل تایید کړي دي. په کندهار کې هم ورښتونه او له کبله راوتلي سیلابونه په جلا پیښو کې د لږ تر لږه اوو تنو د مړینې سبب شوي. همداراز د هلمند ولایت په مرکز لشکرګه او په ګریشک، سنګین، موساکلا او نوزاد او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د بادغیس او نور ولایتونو اوسیدونکو هم ویلي چې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. د موضوع په اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فرا ولایت کې خلکو ته اوختي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ ویل د دې ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب لامل د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو، خو په سیمه کې ځینې نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فرا کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمیر له 23 اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وویل چې له تند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فرا په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فرا رود ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د یارات کندهار پر لویه لار باندې دا پرته سیمه چې ده پر هروز په نامه، یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. یعنی خپل مې انداری د لوشت یعنی شمشان د برق کې یو دانې مرته تقریبا نه شو لګر دی رسنګ ماتې کړل دی.
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د فرا د بکوا ولسوالۍ د ځای چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د شل کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړي. دا نور رحمان پنوم د فرا یو بل وسیدونکو ازادي راډیو ته ویره و خو دلته چې د مرګ ژوبل شمیره خې تر دې لوړوي. دا کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په پنځمه ناحیه کې د سې شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړې. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړې چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوې خونې سر پر سر جوړ کړې وې چې پر درو زنانه یو ماشوم راچپه شوی دی، ټول شهیدان شوي دي.
د کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شوو څلورو تنو کې دوه هلکان، یوه ماشوم نجلۍ او یوه میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادی په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وه، دوی ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړي. د بادغیس ولایت اوسیدونکو بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
دغه چې دی د بادغیس کې زموږ خپل کلی دی، نو سیل راغلی دا زه خپل یم او بوکي ولاړ یم سره د اوبو داسې ډک شوی دی، نو ډېر نه پیښه نن سیلونه راغلي دي.
کلی بیا د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندېدو او خلکو د نورو ستونزو د پیښېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورخت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا اي جي اس او وای کته هم بیگم رادیو خپل خبرونه بیا پیل کړی دي، خو د دې رادیو دوه نیول شوی کارکونکو له هم د طالبانو په بند کې دي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویل دي چې دغه کارکونکو د خوشی کېدو په اړه خبره شوی خبرونه ناسم دي. په عین حال کې یو شمیر خبريالان په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو کاری وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا اي جي اس او د بیگم رادیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي چې څوم د بیگم رادیو خبرونه لسره پیل شوی، خو دوه کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستيال بصیر احمد دانشیار ازادي رادیو ته وویل
هرچند مسؤولان
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د بیګم رادیو کارکونکي به خوشی کړي، او په دې اړه موږ د بیګم رادیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وې او دا یې تایید کړې وه، خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپل ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکونکي لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیګم رادیو کارکونکي ژر تر ژره له بنده خوشی شي.
کټوم د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په 23مه د بیګم رادیو د خبرونو د بیا پایل او د دغه رادیو د دوه کارکونکو د خوشکېدو خبر ورکړی، خو تازه په خپل اعلامیه کې ویلي چې نیول شوی کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راس په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. د بیګم رادیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دی وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړي و چې بیګم رادیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه رادیو دفتر د رواني فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکونکو لولوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیګم رادیو پر لبسي تیروتنې کولې او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابر اول د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې ناسمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې رادیو دوه کارکونکو هم چې هویت یې نو معلوم نیولی. په همدې حال کې یو شمیر افغان خبريالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبريالۍ کار سخت کړی او په کیفیت هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبريال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو له لوري فعالیتونه ودرول سول، او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول سول، او چې دا پخپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو تړل او بندیدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همدارنګه زمونږ خبرنگاران هم مجبوره کیږي چې نور هیواتو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
دغه راډیو د بندیدو او د کارکونکو د نیول کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، او د بیګم راډیو د کارکونکو ترڅنګ د ټولو هغه کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په 8مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
را سره اوسې درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وکتل. لدې کتنې وروسته دواړو په یو خبري غونډه کې برخه واخیسته. په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نه ستنېږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې ل خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یو غړ خبري غونډه کې وویل څو چې پر ایران هدا اکثر فشار وي د دې هیواد او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سی شنبه په ورځ تهران ته ورسید. سولې عراقچی او د ایران له نورو لوړ پوړو چارواکو سره د دواړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روښانه دی. د دې په وینا ایران د فشار ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سرګندونی و ورځ وروسته لاغی دي چې واشنگتن پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته لاغی ولګیدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران پر وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلارې بیرته فعال کړه. د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبی په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري، او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ور نه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختم شوه واشنگتن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې دریځونه ډیر نږدې دي. د په وینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهد وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډار تر لاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمه هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نشي. په سوریه کې وروسته لاغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر ډسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لري کړ، د دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړ کوي په سوریه کې ستره ماته تجربه کړ. دا بدلون د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې لیوی لسیز زیات دوام وکړ د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې لاس ورکولو په معنا و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. یو سلو 1550 افغانان پرون په یو چارټر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینه برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د دې افغانانو له نیمای ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزه ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یک شنبه ورځ له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتی ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د دې پروګرامونو په اساس 3,000 افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې بلل شوی ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 24 کلن افغان کډوال د سلواغې یا دلوې په 15مه لسګونه کسان تر موټر لاندې او ټپیان کړل چې دوه تنو یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. اوس د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف له بریا وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته شوې دي چې جرمني ته د لیږد په تمه دي. یو شمېر د افغانانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزي او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه‌کار ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیک په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو په لیکولو غوښتونکي دي دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمني کې مېشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن په پوراس د فبروري په 25مه ازادي رادیو ته وویل
دې تصور مې سه کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استنو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه اتغامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته بیره چې اوس محدودیتونه پر کډوالو باندې پالمان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې پالمان کې اوسیږي یا شیبونګ فاربوت لري یا تحملی کی ډولډونګ لري دلته یا کسان چې مثلا تازه غاړي آلمان تراشی د قاچاقي لارونه یا مثلا هغه کسان چې د دوی کی سونه پجریان کی دی یا کار پر روان دی دغه ټاکنه پر دغه بهیر باندې منفی اغیز کولای شي او دا طبیعي ده.
بل خو ځینې افغانان چې په ګاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان کې جرمني ته د لیکدولو په تمه دي هم ویر لري چې د کډوالۍ پالیسی به د هیواد ته لګواک سره مخ افغانانو د لیک پر بهیر هم اغیزې ولري. لدی ډلی شګوفې ازادي رادیو ته وویل
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرو ته پیدا شوی د هغه دا چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کیږي د مهاجرو په مورد باندې، آیا لکه په خواب شان باندې به بیا هم دوی حمایت کوي کنه، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي؟ نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د پخوا په شان باندې افغان مهاجر حمایت کوي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ویلتم زون ټاک په ګډون جرمني رسنیو د راپورونو له مخې د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارتر الوتنې وځنډولې. خو دې ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکی ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه تر سره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسله وه. په دې ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه‌کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 610 څوکیو څخه 211 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکي حکومت جوړ کړي. د فدرېشن مرز ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو د پاوس پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوې، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاو د کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قذافی لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډله پر وړاندې لوبه کوي. د دوړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبي بایللی، د دې لوبي ګټل په دې جام کې د پاتې کېدو او بایللی د رخصتېدو په معنا دی. اجمل اند د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان په وړاندې د لوبي ډګر ته وځي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي د دوړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلون کې لوبډله به له دې سیالیو خدای په معنی کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلوو منډو په توپیر بایللی، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مند دي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبي وړاندې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سخت دي، ځکه د د په وینا د نړۍ له اتو پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه وویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا په وړاندې د 5 په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تیروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافی لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 بجې پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وای افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړي، خپلې وای ولوبه یې ګټلې او وای د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې واورې چې د افغان لوبډلې مشر روزونکي جاناتان ټراټ د افغان لوبغاړو د وړتیاو او هغو ستونزو په اړه چې د کرکټ افغان لوبغاړي ورسره مخامخ دي تازه څرګندونې کړې دي. په داسې حال کې چې د افغان ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبو د احتمالي بایکاټ اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټراټ وای افغان لوبغاړي پویږي چې په هیواد کې مسایل پر سم لوري نه دی روان، خو دا زیاتوي چې د افغان لوبډلې غړي زړور خلک دي. ښاغلی ټراټ له بی بی سی سره په یو مرکه کې چې لنډیز یې رویټرز خبري اژانس خپور کړی دی، ویلي دي افغان لوبغاړي د سم او ناسم ترمنځ په توپیر ښه پویږي، خو دوی په یو نازک وضعیت کې دي. افغان لوبډله د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د انګلستان له سیالي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د برتانیا د پارلمان لسګونه غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله د دې لوبې د ځنډېدو غوښتنه کړې وه. ټراټ وایي افغان لوبغاړي هڅه کوي چې افغانانو ته خوښي راوړي. دوی سخت هیجان لري، زړور دي او ویاړي چې خپلو خلکو ته خوښي ورکړي، خو دوی په دې هم پوهیږي چې په افغانستان کې ځینې مسایل پر سم لوري نه دي روان. ښاغلی ټراټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د لوبډلې توپ وهونکی پاتې شوی، په دې مرکه کې وایي زه د نړیوالو اندېښنې وینم او خپله هم اندېښنه لرم، ځکه زه هم لوڼې لرم چې هغوی کرکټ کوي. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د چمپیونز ټرافی د لوبو له لړۍ مخکې له افغان حکومت د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره خبرې کړې او زیاتوي چې په دې لړۍ کې له افغانستان سره لوبو ته به دوام ورکړي. ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. دریمه شروع شوه د چهون کو خپل معاشات نه دي تر لاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې خون کو ته زر تر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چي دي هغه رافشي.
السلام علیکم. خپل پاتې وکړي جوړ او روغ بیا زابل ولې تر غنداول سوالي کې چلو نیم سو نه پاره کارګرو کار کړی دی اداره مسکینان ولې زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی ولې دي په مخه معلومات نشته. ما واجی ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلبې شو ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو وست به درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځنه نو کارګر دی ورپ مسکینان دي بیرزبانی به وکړي چې د زما ژغ ته ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یاست شیخ بخیر ما ویلم ما داس مور شاول کوټ پولیس باندې کې داس مور لري دی وزیر خراب چې داس ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري داس مور لري دی خراب د چې کندهار شهر ته چې مور دوه لساته جله ساته وخلې مور په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه اول مور په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خاطر نست دا دغه څخه خاص دی د مسولین سره شو دنه خاطر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی الله پاک مو سات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر منوریدونکو په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي خو لومړی خبرونه یو سلو پنځه پنځوس تنه افغانان پرون په یو چارټر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې وې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي او هغوی چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. مقام د څرګندونې د فبروري په 14مه امریکا غاک ته وکړي. هغه ویل حکومت افغانانو ته امر کړی چې د فبروري 28مه له اسلام آباد او راولپنډۍ اوزي. ډیری افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې ډیر دي هغه کسان دي چې په امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او د کډوالۍ او قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسیدو رئیس د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامدار زیاتوالی راولي. کایر سټارمر د فبروري په 15مه وویل پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2018 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي چې دا کچه سکل 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پریکړې په ترڅ کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له مخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي ځکه اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په پوځي حکومت کې دی. د پریکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ زلنسکي به انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي دي چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ټرافي یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. د سیالۍ چې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د پاکستان په لاهور ښار کې پیلېږي د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده ځکه بایلونکې لوبډله به د اتلولۍ په جام کې له وړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، کتم کوچنی خدمت دی خو خیر ک ز بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوړنه بس.
د خجا فاطمه ملک زینو میگی وای لکه مورزی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمې ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرېوالی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان کورنۍ او ټولنې ته د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلی فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغه سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نه خواسته د پاک د لارې باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد ته یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وای قطره قطره دریاب میشه.
بله،
یو لاسته راوړنه بس.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایا دراتوای چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوای په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی گردم د سې دی مثلا شاخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما د سې یو کیسه ورته کړې ده مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکوې په لار کې چیزی. بیا یو انجلی د زې پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ځاغ کوي او چې زراس ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په دې ژبې دا نه زی بیا شونځي ته چولاړسي. بیا خپل ټولګیوالو تم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښینی، بعضی وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښینستل، بیا د دې خپل نور ټل کویوالو ته چې وکړه لا غو دي وختي کښینستل، دا غوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم، او بیا دې خپل مور سره دا واده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښینم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت ستاسو مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلام سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړي، زه به د کیسو عنوانونه سره شریکم. کیسه ده د شکیلا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنکمه چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني د هغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې هم یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دارت وای چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکي او کې لیکي یوازې ماشومانو ته لیکي که په نورو برخو کې هم علاقه لري؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وي، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې کچېری وخت مې پیدا کړي، حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د ښځو پر. مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې سره کوم شسی ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزده په بده کې ورکوي، دا بیا پاغه خپل د خسر په کور کې کوم ستونز ورده دی ورسره مخامخ کیږي. یا د افغانستان نور دغه فرهنګونه د شوزو مربوط هغه می راخستلې دي، لیکنې می پر کړې دي، خو تر اوسه می د سیراتو لیکړې نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلې، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا واڅولې سره لدې چې خپل تلاش وکړ چې یو څه ولیکي؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زیږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کې، ما نور هم تشویقوي. خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نوایز وای زستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډیر مې یعنی تشویقي. او کار ته زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه زما دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقي چې ته باید د افغان شوز لپاره کار وکې. او خویندې مې دي، یو خور مې ډیره را سره کومه کوي، او بل مورجان مې یعنی به نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډیر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بيخي ګرد د دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پریږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. اره ورځ چې زه د خوب راز کښینم، زما مور ماته وایي چې تا ماشام مطالعه و نه کړه، یا تا سره کتاب نو پر ځای دی ټلیفون در سره و. یعنی ډیر مې تشویق کوي خپل خپل روان میم ډیر تشویقی خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سي میمانه راته کوي او مبارکیان راسته ای بیا نور دوستان همکاران ملګری دا وی به هم تشویقی
بالک که په دې خبرې وکړي چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي په کومه برخه کې مو کړې دي
ما تر دولسم چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټر سم نو اول سمستر مې و نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه نو سم آنلاین زده کړې کوم ژبې زده کوم خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی ما ول یوار داسې بزده کم پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکم
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولای شي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې یا دا د اقتصادي ستونزې لري یا دا د کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به تاسو وایل چې څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید از ما څخه ډیر خلق ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به می بیرته به مرته ورکول زما یو پنسل واسه نه دروشل خو شکر الحمدلله زه د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دیو زایو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دیو ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه زنی غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللی دي کلام می کتاب چې زه همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو کاغه نن دې کسبا یا بل سبا حتمن ورسیږو موږ باید تر شان نسو که زه په کور کې کښینم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم واسه ولرو کنه دا بل چات خو وغواړو په دې و نه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتابي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځي ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تاسو پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې و نشر میجو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښینم رواني حالت میم تر بد بترسي نو زما ټول خويندو ته ټول افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید ترشا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورورې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان سم خورک
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خبرې کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شو نشر کړي کومې بعد ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پانو کې به ثبت شي په دې کار سره به لوی خو راتلونکي نسلونه په دې پوښي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیله دواړه لاسور نکړي اغلی فاتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمه ملکزی چې مخکې موې مرکه واوریدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم د خو ډېر شتم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دی شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې، د نجونو د مېرمنو لپاره هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله را ایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه را اخلم، هغوی ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه ای دی لپاره سنجونې مېرمنې سي کوم ځاني وضعیت کې دي نایلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا، او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دي دوی دغه وختونه بې ځایه ولاړ نه سي. دغه لپاره مجله تنظیموم، دغه درېمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوان نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي، استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماد کړي دي. البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایي چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دوی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمې احساس نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه ته ناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه راونه شي. نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې وروښيي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره کله کومک کړی ده. او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده. نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې نه هیلې کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، یو ورځ به اتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بلې، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ ایس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
تاسو یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي، یو مصروفیت ته درته کله ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې ویني، او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعاً هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي، او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره، د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعاً هم خوشحاله کوونکی ایست، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي، هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا لخپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالي مېرمنې د تزرنیس کولای چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې اکله څه وایي؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دی په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لري؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول، په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې دا پتن موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو، تر څو خپل غږ اوچت کړو. آینده شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام دې دي داسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو هغه نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید ناهیلي نه سي، ادامه ورکړي خپل لیکنې، څه حقیقت دی باید ولیکل سي، او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي، او آینده کې چاپ سي، کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي، او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند په خطر کې واچي، خو په دې طریقو لارې د خپرولو لارې نورستا.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي اما هغه وخت ولیکل سي، د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یو لیکواله دا لیکي، څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغې سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهېږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکې ده، ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو شپه وضعیت کې ژوند کاو دی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه ده.
خپل څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم، اوس چې کوم موږ دومره نه یو او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکو، څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور وکړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي،
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسو، تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ساسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم. مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې. د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دي پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د خزو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کو، د انساني مسؤلیت ته کچېره د غږ مونږ پورته نه کو، نو څوک به د غږ پورته کی؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو، که شاعران وي د شعر په ژبه یې لیکي. زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هر برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ د پښتنه مول افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړی ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. همدې لپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مگر لک تر لک دا پاتیکی کی او زه هیل لارم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیر بیا هغه چې د خزو له خوانه ایجاد شوی دی که په کیسه کې دی که په ناول کې دی که په شاعری ده او که نور ژانرونه دي د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هې چاره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.